وړې وړې خبرې شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي. دا د ماشومانو تصویرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي، نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي، مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غل احزین راته وای.
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښتنه د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کیږي، دا ورته ډیره لوی خبره ښکاري. یعنی پښتنه لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو پدیم کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې خپرندوی ټولنه به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ری بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه آزاد صرف دا نه دی چې هغه ټکله آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرو نه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، چې ریښه وکړول شي، لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړي، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچوي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره. گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې کیدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتی شي، نو کله کله دغه خلوتی هنر خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، په خوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی او ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې، خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواري سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویسوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والا په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډیره بریدا یو شعر لپاره جوړ ته دا سپیکر کوي چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ. ولې نه په سترګو همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریتو که اوسو د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې دا د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي انشاءالله چې ټول بزرونه سره نږدې کوي. دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم. ډېر
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې. ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته زړه رامالي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپېرو خاوره خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې وو ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑیر کالو نوڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپسان کے بمے اور دو ربا دادم د درخانے پدواڑ لے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پزیرو پبام کلب چ گلان دا د بہاراں یوڑا دیو ترابان مابا شڑھل ور بسی رات مشرام بوی ول جاڑے داخو کی سادا چریفتیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا حغش پا ہم دیر خپش پا من چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی خاپی رائی ور بسی بندے دروازی او کڑکے د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوت بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا گڑے دا کله په مسکوا او کله په خندا گڑے دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وغل د خط لمن یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه وه. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه، بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې چپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چو اس ملوک مین دا اس پنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نبوی گئی تر کوئی قاپ پوری دیر علا پکی او جڑی دا اس پنی چپلی جڑی گی. کوی دعا وی چې مین ملک بدرای کا پیری بیا راولی د ماشمانو دعاګانې خدای ته خیر ورلګي مونږ ماشمانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په خاپېرۍ وسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د خاپېریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قافه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپېری به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمړو وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا چه پیدا وې د چانوې آشنا ز چې کول می ستاو سترګو تکاته.